السلام علیکم په افغانستان کې له غرمې نه مخکې 10 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادي راډیو د خبرونه تر ډیره ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمښت او د غراس له افغانستان څخه د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو جزئیات هم په همدې خبرونه کې په یو رپورت کې اوریدلی شئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان د سولې پر مسله بحث وکړ. د متحده ایالاتو سنا جرګې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دي او وایي چې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو خلاف دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دوهمې سرمشریزې نیټه او ځای اعلان کړي. پوره خبرونه واورئ. د تماس نړیوالې ډلې پرون د افغانستان پر مسایلو او له هغې ډلې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د برتانیا په قربتوب دا غونډه پرون په لندن کې جوړه شوه. په لندن کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد پرون مخام له لندنه په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل دی وایي د تماس نړیوالې ډلې دورۍ غونډې د افغانستان د پرمختګونو په حکومت کې د اصلاحاتو او له روانو پروګرامونو د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر نویو ژمنو بحث کوي او په لندن کې په سګنۍ غونډه کې هم د افغانستان روان مهم مسایل یاد کړل. په پرونۍ غونډه کې د شپږویشتو هیوادونو استازیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد، د منځنۍ او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچی یماماتو هم ګډون کړی و. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر اسدالله خالد پرون کندهار ته د سفر پر مهال د افغان دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد د هیواد د امنیتي ځواکونو د راتلونکو عملیاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړې. په کندهار کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو د قمندانۍ ویان صادق عیسا ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ ملر هم له ښاغلي خالد سره په دې سفر کې ملګری و. د ښاغلي عیسا په وینا خالد او ملر له ولایتي چارواکو سره په امنیتي غونډه کې ګډون وکړ او امنیتی وضعیت له ارزونې وروسته د وسلوالو پر ضد د راتلونکو عملیاتو پر څرنګوالي خبرې وکړې. د پروان ولایت 45 تنه ښوونکي چې دوه ورځې مخکې وسلوالو طالبانو نیولي وو پرون له بنده خوشې شول. د پروان ولایت د سیاګرد ولسوال نور آقا سامي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د سیاګرد ولسوالۍ د دریو ښوونځیو د ښوونکي په داسې حال کې نیولي وو چې هغوی غوښتل د موبایل تلیفونونو په وسیله خپلې تنخواګانې واخلي. ښاغلي سامي وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ښوونکو موبایلونه مات کړي دي او وروسته یې خوشې کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د متحده ایالاتو سنا جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت دي د ولایې په تصویبولو سره له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د وستلو له پلان سره مخالفت څرګند کړ. په سنا جرګه کې جمهوری غوښتونکو د دیموکراتانو په ملاتړ د ولایې ته د 23 منفي رایو په مقابل کې 18 مثبت رایې ورکړې. په دې لایحه کې راغلي دي چې په افغانستان او عراق کې داعش ډله لا هم فعالیت لري او دا او نورې ډلې د متحده ایالاتو لپاره جدي ګواښ دي. د امریکا ولسمشر د 13 دسمبر میاشت په 19 نیټه له سوریې څخه د 2000 امریکایي سرتیرو د وستلو اعلان وکړ. د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د کانګرس غړو او په نړۍ کې د امریکا متحدانو ته حیرانوونکی و. امریکایي مقاماتو له دې جملې مرسیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې هم د امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. ملګری ملتونه وایي په یمن کې یوازې د تیرو شپږو میاشتو جګړو له امله له 500,000 زیات ماشومان له خپلو کورونو بېځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف پرون وویل چې ډېری دا ماشومان په بندري ښار هودیده کې د 2013 کال په جولای او اګست میاشتو کې د جګړو له کبله بېځای شوي او اوس یو تیاره برخلیک ته انتظار باسي. د یمن لپاره د یونیسف مشر میرت اکسل ریلانو له پلازمینې سنعا څخه رویټرز خیریه بنسټ ته ویلي چې دا ماشومان له تعلیم څخه بې برخې دي او د ناروغیو او لوږې له زیاتېدونکي خطر سره مخ دي. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن ویلي چې په حدیده کې د جګړو له موقتي بندېدو سره سره زرګونه کورنۍ د جګړو د بیا پیلېدو له ویرې له دې ښاره په تیښته دي. په دې جګړو کې ایران پلوه حوسی ملیشیا او ولسمشر عبدالرب منصور هادی ته وفادار ځواکونه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي ښکیل دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایراتون کې اونۍ به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د خپلې دوهمې سرمشریزې نیټه اعلان کړې. ولسمشر ټرمپ پرون ویل دی غواړي چې د روانې فبروري میاشت په 15 نیټه ملت ته د خپلې وینا په لړ کې دا اعلان وکړي. نوموړي خبریالانو ته ویل هغوی یعنی شمالي کوریا دا کتنه غواړي. داسې ویل کېږي چې ټرمپ او کیم به په ویتنام کې چې له دواړو هیوادونو سره ښې اړیکې لري له یو بل سره وویني. یو شمېر مقاماتو بیا ویلي دي چې ښایي د امریکا او شمالي کوریا مشران د روانې فبروري میاشت په وروستیو کې له یو بل سره کتنه وکړي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د لومړي ځل لپاره د تیر میلادي کال د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې غونډه وکړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام سل 0.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر و بچو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د دې خبرونې زیاته برخه ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو د افغانستان د ورسیو تحولاتو په اړه پکې راپورونه لرو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سولې د موافقې په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي. ښاغلي ټرمپ دا څرګندونې په واشنگټن کې به غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. د امریکا ولسمشر دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې له طالب استازو سره غونډه درلوده. خاغلی خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې هم ګډون وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان پر مسایلو او په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې د هڅو په اړه بحث وشو. د دې موضوع جزئیات له احمد تکل اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه یاده کړه او ویې ویل چې له طالبانو سره د سولې د موافقې په صورت کې به په افغانستان کې ډېره امریکایي پوځیان بیرته خپل هیواد ته ستنه کړي. ټرمپ چې پرون په واشنگټن کې د متحدو ایالاتو د صنعتي سکتور استازو ته وینا کوله د سولې روانې هڅې جدي وبللې.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on.
خوراکي خبري را روان دي او تاسو ویني موږ له نږدې 1900 کلونو راهیسې په افغانستان کې یو او د لومړي ځل لپاره هلته د سولې د موافقې په اړه خبري کیږي. کله دا موافقه وشي موږ به خپل خلک کور ته راستانه کړو. ګورو بچی څه کیږي، خو د لومړي ځل لپاره خبري جدي دي، نو ځکه فکر کوم چې موږ د بهرنۍ پالیسۍ پر اساس دا کار ښه تر سره کوو. ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د شپږو پرله پسې ورځو لپاره په قطر کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد پرون په لندن کې د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون وکړ. په لندن کې افغان سفیر سید طیب جواد تیر ماښام له لندن څخه د ټلیفون پر کرښه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورځنۍ غونډه کې د سولې د هڅو او د افغانستان د نورو روانو چارو په اړه بحثونه وشول. د سولې هڅې د بحثونو مهمه برخه وه او په غونډه کې د سولې د عالي شورا په استازیتوب داودزی صاحب خبرې وکړې. هغه د هغو هڅو په اړه چې افغان حکومت یې کوي، د خپلو سفرونو او د سولې د عالي شورا او حکومت د ګډو هڅو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد د خپلو وروستیو سفرونو او د دوهې د موافقې او همداراز د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان او د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي محمد عمر داودزی چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هم دی د تماس د نړیوالې ډلې په غونډه کې ګډون کړی و. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامیچی یاماماتو هم د غونډې ګډونوالو. په لندن کې د افغانستان سفیر ښاغلی جواد وایي د تماس د نړیوالې ډلې په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شپږ ویشتو هیوادونو استازو برخه اخیستې وه. په لندن کې د افغانستان سفارت پر ټویټر په یو خبر پاڼه کې لیکلي دي چې ښاغلي داودزی په غونډه کې وویل په افغانستان کې سولې ته د رسیدلو لازم شرایط رامنځته شوي او له دې فرصت څخه له طالبانو سره د پخلاینې لپاره باید کار واخیستل شي. داودزی په عین حال کې ویلي دي چې د وروستیو څو کلونو د لاسته راوړنو د ساتنې په برخه کې باید احتیاط وشي څو قرباني نشي. د تماس نړیواله ډله په 2009 کال کې د افغانستان د مسایلو په اړه د بحث لپاره رامنځته شوه. په دې ډله کې ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه او د نړۍ لسګونه هیوادونه، سازمانونه او نړیوالې مؤسسې شاملې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې وی غونډې ته ویل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په صورت کې به امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. ازادي راډیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. افغانستان د ایران للارې له هغه هیواد سره د ارزانه انټرنیټ د اخستلو موافقه وکړه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د دواړو هیوادونو د مخابراتي سکتور وزیران د انټرنیټ او اتصال په اړه ځینې نورو هوکړو ته هم رسیدلې دي. د معلوماتي ټکنالوژۍ ځینې کارپوهان له ګاونډیو هیوادونو سره دا ډول اړیکې یو اړتیا ګڼي، خو وایي چې په اوږد مهال کې باید افغانستان نورې لارې چارې ولټوي. د موضوع جزئیات د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وی له ایران سره د انټرنیټي او مخابراتي خدماتو په ټیټو بایو له بهري کیبل سره په نخلیدو او د سیمیز اتصال په حق له هوکړو ته رسیدلې دي. د یاد وزارت ویان سایر ځلان د پنځمبي پورز ازادي راډیو ته ویل په دې او ځینو نورو برخو کې پرمختګ لاغي ورسته راغلی چې د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر شاهزاد اریوبی ایران ته د دوه ورځې سفر په لړ کې د هیواد مخابرات وزیر محمد رضا ازري سره وکتل.
افغانستان او ایران پر هوکړه ته ورسېدل چې د ایران د لارې نه به افغانستان د چابهار بندر ته او بیا سبمرین کیبل ته رسیږي. بل موضوع دا و چې د هرات او زرنج خارونه د ایران د به د نوري خیبر د لارې نه وصل کیږي. او تر ټولو مهمه دا چې د ایران د لارې نه چې کوم د انټرنیټ مواصلات لرو یا دوی سره اړیکې لرو داغه د بایو او په قیمت کې به د پاموړ کموالی راځي.
ښاغلی زلاندوی د ایران او افغانستان ترمنځ له پخوانه هم په دې برخه کې اړیکې وي، خو د نوي هوکړې له مخې به په دې برخه کې ډیر نور سہولتونه رامنځته شي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي هڅه کوي چې له ګاونډي هیوادونو سره په انټرنیټ او ټکنالوژي برخه کې د ښو اړیکو له لارې د هیواد په سیمه کې د اتصال د مرکز په توګه ثابت کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان اوسمهال د سیمې له ډیرو هیوادونو سره د انټرنیټ مواصلاتي اړیکې لري. د مخابراتو وزارت وایي د ایران او نورو ګاونډي هیوادونو سره له نخلیدو وروسته به د ټرانزیټي مرکز په توګه دولتي خزانه ته د پام وړ عواید په لاس ورشي. خو په ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ډیری اتکا د معلوماتي ټکنالوژۍ د ځینو کارپوهانو اندېښنې هم راپارولې دي. له ډلې اسرار احمد کریمزی ازادي راډیو ته وویل
سیمه کې موږ د دوه هیوادونو سره ستونزې لرو چې هغه پاکستان دی او بل ایران دی. نو لازمه دا ده چې موږ دلته په هیواد کې خپل لازم تدابیر ونیسو. د دې لارې چارې شته چې څنګه موږ نیغ په نیغه د چابهار بندر نه د بحر په بحر کې چې کوم نړیوال حبونه دي هغه سره وصل شو د ډارک فایبر لارې، او په لارې کې څوک ونشي کولی چې په موږ باندې معلومات تم لاسرسی پیدا کی.
خود افغانستان د مخابرات وزارت وی د انټرنیټ د خوندیتوب لپاره افغانستان خپل اقدامات لري او دې ته متوجه دی چې لګاونډیو راتیرونکو انټرنیټ څنګه ختنځیمولای شي.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاسه واله یا په لاس واله
وو باندې لرو. موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس لاسه
فکر چې محکمې له خواږي.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری دوستانو د دې خبرونې پاتې برخه رادیوي مجلې ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده.
ازادي رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو سره زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په ننګرهار کې د نرګس ګل د مشاعرې په اړه یو راپور برابر کړی.
لتا می دا وړه شانته وختنه د جانانا نیولې می په سوال درته لمنه د جانانا دا زه دې راتره په چلزان سره یو سم.
په هنر جاج کې لا په هنیار ګل رحمان رحماني سره د لیکوالۍ په تاکتیکونو غږیږو.
ژوند بیان کو یو څه ولیکو، یو څه ووایو، او درېمه برخه بیا تجربه ده د ژوند څخه.
په فنکار برخه کې لا لیکوال او ژباړن محمد الله آریان سره د هغه په کارون خبرې کوو.
زه محصل وم، لکلی راغلی وم، او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو. ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر
په زرپانه کې به لنډه کیسه ټوکا واوري.
د دروازې د زنجیر غاک مې واوري چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د یوشتم سرود دویمه برخه واوري.
نن ماخام به د سرتیر او مجلس جوړوي، څوک به مست ټپی وای، څوک سندره، هر ټبر به کوي خپل خپل اتمنونه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
ډاکټر عبدالروف رفیقی د پښتو ژبې هغه څېړونکی دی چې د خپل دیارلس کلن زیار په نتیجه کې په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره د پښتو ژبې د لیکوالو یو ځانګړی لارښود چاپ کړ. دا لارښود چې ویاړلی نومیږي د پښتو ژبې د لیکوالانو سربیره د پښتو پیژندونکو پیژندنه پکې هم راغلې ده چې شاوخوا 15,000 لیکوالان پکې معرفي شوي دي چې نږدې 3,500 ښځینه دي. دا کتاب د افغانستان د ملي تحریک فرهنګي څانګې د دانش خبرندوی ټولنې په تخنیکی مرسته په 10 جلدونو کې چاپ کړی دی. د ویاړلي اثر یو ځانګړنه دا ده چې د لیکوالو پیژندنه په کرونولوژیک ډول لیکل شوې ده، او هم د یو شمېر لیکوالو د تصویرونو سربیره د کتابونو تصویرونه هم پکې راغلي دي. یاد اثر چې په 10 ټوکونو کې دی په مجلد ډول چاپ شوی او په پښتو کې لپخوا ساره نه لیدل کېده. د تور تاسار په عربي، انګلیسي، جرمنی او یو شمېر نور ژبو کې هم شته، خو د سیمې په ژبو کې ساره کمرنګ ده. د ازادي رادیوي مجلې دا غنه د ویاړلي اثر لیکوال ډاکټر عبدالروف رفیقی د دغستر کار په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیراونی د افغانستان د علومه اکاډمۍ او ملي تحریک په شریکه د جنوبی پښتونخوا د وتلي څېړونکي ډاکټر عبدالروف رفیقی د اثر ویاړلي مخکتنه وکړه. د مخکتنه په غونډه کې د افغانستان د علومه اکاډمۍ رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب وویل چې یاد اثر په 10 ټوکونو کې چاپ شوی چې د 15,000 لیکوالو او شاعرانو پیژندنه پکې راخیستل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د لیکوالو د پیژندنې دا لارښود د سیمې په ژبو کې کم ساری دی، او ډاکټر رفیقی پرې پوره 13 کاله خواري کړې ده. د افغانستان د ملي تحریک مشر پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې یاد کتاب په پښتو ژبه کې یو غنیمت اثر دی چې د ادبیاتو د تاریخ سربیره په تذکره لیکنه کې ځانګړي مرسته کوي. نوموړي وویل چې یاد لس ټوکیز اثر یې د بیلابیلو هیوادوالو په مالی مرسته چاپ کړی چې د لرې او بر پښتونخوا ټولو کتابخانو ته به یې ورسوي. په کابل کې فرهنګي حوزه جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تیرونی په کابل کې فرهنګي مرکز د جوړولو په خاطر یو غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د اړوندو بنسټونو د رئیسانو او استادو په ګډون جوړه شوه، په کابل کې د فرهنګي مرکز د جوړولو د څرنګوالي په باره کې خبرې وشوې. پوهان باوري وویل د اردن په پایتخت عمان کې د اسلامي هیوادونو د سازمان د کانفرنس په غونډه کې کابل په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه ومنل شو. د زیاته کړه چې موږ باید په کابل کې یو فرهنګي او په کابل ښار کې د تاریخي ابداتو د ترمیمولو لپاره مشخص پروګرامونه ولرو. دغه راز د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین په 2023 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پایتخت په توګه د کابل د نمانځنې د مراسمو د پرځای کولو په خاطر په لازم تیاری باندې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په همدې مناسبت به په راتلونکي کې په کابل کې یو سیمینار هم جوړ شي. د شمال ختیځون لومړنۍ ادبي جشنواره په بغلان کې جوړه شوه. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت د شمال ختیځون د ولایتونو د اطلاعات او فرهنګ د رئیسانو، شاعرانو، لیکوالانو او قومي مشرانو په ګډون جوړه شوې وه، د بغلان والي عبدالحی نعمتي د شاعرانو او لیکوالانو په ملاتړ په ټولنه کې د شعر د اغیزې په باب خبرې وکړې او ویې ویل چې اوسنۍ ټولنه سولې او ملي یووالي ته اړتیا لري. شاعران او لیکوالان دې باید د ټولنې ناخوالې د شعر په قالب کې د قلم په ژبه بیان کړي. د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس نقیب الله ثاقب، د هواد مشهورو شاعرانو قنبر علي تابش او شایان هم په شمال ختیځ حوزه کې د شعر د لرغونتیا او د اوسني حالت په باب خبرې وکړې او فرهنګیانو، شاعرانو او لیکوالانو ته یې د دولت د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. د غونډې په پای کې داستان روشنه، عبدالرحیم کریمی، ابراهیم زمانی او رویا نادری د شمال ختیځ زون د غوره شاعرانو او لیکوالانو په توګه وټاکل شول.
کابوش پک کالا د مخه د ننګرهار یو مشر شاعر داود شهید په جلال آباد کې په خپل کور کې د نرګس ګل پونوم د کلنۍ مشاعري بنیاد کې خود چې بیا وروسته د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تیل چې هر کال به دا مشاعره جوړوي او د شعر او ادب مینوال ورته بلي. په دې مناسبت تیرونی د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس کلنۍ مشاعره وکړه چې پاړې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد
د نرګس ګل کلنۍ مشاعره د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې د تیری سیشن به پورس تر سره شو چې په لزګونو شاعرانو په کې خپل شعرونه وویل چې د هجرت الله باور، ندا وقار او دانشمل رسا د شعرونو نمونه ستاسې پر وړاندې ګدو.
مړه لاس واخله لبنګ چې ځواني نکړي بدرنګ، امن خدای امن غواړو رب اخلاص مکړي له جنگ، ناساپی را پیخه وکړه ای زما یار ملنګ.
لتا می دا وړه شانتې غوښتنه د جانانه، نیولې مې په سوال درته لمنه د جانانه، دا زړه دې راته راکړه چې له ځان سره یو سم ښه خیال به پرې کوم دا مې ژمنه د جانانه. تو وایه چې ولې او په څه رانه خفه یې، تو وایه چې څه مې تېروتنه د جانانه.
جنګ ورک کړه زوروره، سوله راوله راځه طالب جانه مروره، سوله راوله راځه. د جنگ بلا وهلی مبلا، مین د کړي بوري نور تیر شل دې شرا، سوله راوله راځه.
دا مشاعره د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست له اړخه جوړه شوې وه. د دغه ریاست مشر اورنګ سمیم وایي چې دوی هڅه کوي چې داسې مناسبتونه جوړ کړي چې د ځوانانو فکري تنویر ته پکې پراختیا ورکړي.
د دغه مشاعرو د جوړولو زموږ هدف دا دی چې په یو بهانه نه په یو بهانه باندې موږ غواړو چې د خپل شاعرانو ټول کو هغوی چې څه پنځولي دي هغه خپل ټولنې ته وړاندې کړي او د دوی د فکر نه زموږ ټولنې ته یو څه خیر ورسیږي، خلکو په ذهن کې یو نوی فکر پیدا شي او هغوی کې یو انګیزه تولید شي. دغه انګیزه د تولید لپاره موږ غواړو چې دغه مشاعره جوړ کړو.
په مشاعره کې ځینو شاعرانو نظمونه هم وویل چې د عزیز الله پیجوال د نظم یو برخه یې صدارنګ و.
بے تعداد ای لتا بے تول غواړم، د وطن د شازلمو د سول غواړم، یو د سول اسبرله خور په سم او غر کا، د وطن ځوانان میټول په خندا سر کا، پاک عربا ته پوره مدار زو کا، اتفاق می پختنو باندې پیر زو کا، را په برخه رحمتونه د اسبرلو کې نور زموږ ګلونه ډکته خوشاله کې.
مشر شاعر داود شهید چې کابوش پک کاله د مخې پړومبی زل د نرګس ګل په نامه د مشاعري بنسټ خو مشال راډیو سره په خبرو کې وایي،
ننګرهار کې خډیر پلان دي، یوازې د نارنج ګل نه ده، نو ما سره دا فکر و چې د نرګس ګل هم باید خلک یاد کړي. دمړه نه مشاعره ما په خپل کور کې التونی ولا پشپا کال وړاند.
په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو په ترنوم هم شیرونه وویل چې د شفق فغک کې د هغه د غزل یو بند ستاسې په وړاندې ګدو.
مړی کړي په خپل عادت پوسی ترې څوک ناشتا دی، بیا ور له سبا لجنا زین زین سال دی، بیا ور له سبا لجنا زین زین سال دی، زړه مې زک سینې نستا کوسی لزین سال لزین.
شاعر او صحابی عزت الله جواب وای. کلنی مشاعری د ځوانو شاعرانو د خیال او فکر د لیک دی یو ښه ذریعہ جوړیدای شي.
ځوانانو شاعرانو ته دا یو چانس چې یو بل واوري او یو بل سره شعرونه شریک یو بل پیژني. په دغه سپلوی تعداد کې چې ګڼ شمېر شاعران دی په یو ځای راټول شي او په ترانومونو کې او په ډیکلومو کې د خپل شعرونه یو بل ته واوري، یو د بل د تشویق کې ودی هڅوي، شاعرانو لپاره دا یو ښه زمینه سازي ده.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي چې دوی به په راتلونکي کې هم علمی، ادبی، کلتوري او هنري غونډې جوړوي او اهل ذوق به ورته رابلي.
اکثر وخت ځوان لیکوالان لیک کوي خو له لیک څخه ویریږي، ځینې ځکه لیک نه کوي چې فکر کوي تر نورو خراب لیکي او د ټولنې له نقادانو ځانګړې ډار لري. څنګه کولای شو چې ښه لیک وکړو او څنګه کولای شو چې له خپل زړه ډار لري کړو؟ دا او دې تور ته پوښتنی په نننی هنر جاج کې استاد پوهنیار ګل رحمان رحمانی ځوابوي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې قیمتي وخت مو مخترا ک پوښتنه دا کوم چې کچیرته څوک غواړي چې لیک وکړي، مخکې لري چې دی لیک وکړي، کوم لارې چارې دي چې د سړی دي ته مجبورولی شي او هغه لارې دي سیده کولی شي چې دی لیک وکړي؟
ډیره مننه. موږ معمولا د شعر په اړه وایو چې هغه څوک ښه شعر لیکي چې د شعر فطري وړتیا ولري او دغه جوهر پکې موجود وي. نو تر ډیره پورې زه د لیکوالۍ په برخه کې هم په دې نظر یم چې څوک د لیکوالۍ لپاره هغه فطري وړتیا او جوهر وټن لري، د فکر نه کوم چې خالي کنه د وکړی شي. نو د لیکوالۍ لپاره تر ټولو مهم او تر ټولو وړاندینه اصل دا دی چې دای باید د لیکوالۍ یا د لیکوالو ذوق ولري او وغواړي یو څه ولیکي. او دویمه خبره دا ده چې د دې لیوال وي څو خپل ژوند له نورو سره شریک کړي او نورو ته دا وایي چې زه څنګه یم، څنګه ژوند کوم او څه غواړم. تر ډیره پورې که هغه د سرچینو اړخ ته راشو، په لیکوالۍ کې که سړی د سرچینو په برخه کې فکر کوي، درې شیان دي چې د یو کس لپاره ډیر ضرور دي. تر ټولو وړاندې مشاهده ده، یعنی زموږ مشاهدات که چیرته د عادي انسانانو نه فرق ولري، له ژوند څخه مشاهده وکړو او بیا دغه خپله مشاهده له نورو سره شریکه کړو، دا د لیکولو لومړی هغه پیاوړی ټکی دی چې موږ ته ځواب کوي. دوهمه برخه بیا هم مطالعه ده. د مطالعې په برخه کې تر ډیره پورې یا د کتاب مطالعه یا د بل چا د فکر مطالعه یا د اشخاصو مطالعه تر ډیره پورې زموږ سره مرسته کوي تر څو ژوند بیان کو، یو څه ولیکو، یو څه ووایو. او دریمه برخه بیا تجربه ده، د ژوند څخه بیلابیلې تجربې کله کله په دې ارزي چې هغه ولیکل شي. دلته دا د یو انسان په تحقیق پورې اړه لري چې وښایي چې د ژوند کومه برخه یا زما کومه تجربه باید له نورو سره شریکه شي، له نورو سره شي یا له نورو سره شریکه نشي. کله چې موږ دغه د تجربو د تحقیق یا د غوره تجربو د انتخاب ځواک ولرو، په حقیقت کې موږ د لیکوالۍ لپاره خام مواد پیدا کړي. نو مشاهده، مطالعه او تجربه درې هغه سرچینې دي چې موږ کولای شو ځان ورباندې بیان کړو، ځان ورباندې تفسیر کړو. ډیر ځله موږ فکر کوو چې د لیکوالۍ له نورو راپیلېږي یا د نورو له سترګو را جوړیږي، خو تر ډیره پورې که لیکوال په سر کې خپل ځان تفسیر کړي، انسان خپل ځان تفسیر کړي، د لیکوالۍ غوره پایل همدغه دی چې څنګه یې همغسې نورو ته ځان وښایي. نو څنګه تجربه د نورو لپاره ګټورې کوي، از موږ نورې تجربه کومې تجربه دي چې د نورو لپاره مهمې دي یا عادي نه دي، نو دا غو تحقیق زموږ د ځواک بل ټکی دی چې خلکو ته رسول شي.
استاد، تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلي چې موږ تاسو وایو چې د کار څو کول شي چې هغه په ځان کې هغه د لیک ساتي جوهر ولري، آیا دا جوهر داسې کوم چیز دی چې له پخوا په انسان کې موجود وي کنه؟ دا روزل کیږي او د وخت په تیریدو د تجربو په اخصو باندې پیاوړی کی؟
خبره له تور او لفظونو سره د انسان چلند دی. دا چې موږ څومره په تور او لفظونو باندې حاکمیت لرو، څومره د کلمو جملو او عبارتونو د اوبدلو یا د اوبدلو ځواک لرو. کله چې موږ تاسو په دغه مهارت باندې پوه شو، د کلمو په سکخت او ترتیب باندې پوه شو، ډیر ځله ځنې دغه لیکوالان دي ګوره چې هغې نه 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 دغه لیکدود لوستی، نه په ژبپوهنه باندې پوهېږي، ولې په طبیعي ډول د هغوی لیک روان وي، جمله بندي، د کلمو استعمال، کارونه ډیر عامه وي. خپله دا څرګندوي چې دا یو فطري جوهر دی چې په انسان کې موجود وي. اما کله چې بیا نثر اکاډمیک ډګر ته ننوځي، نورو چاپېریالونو تزیه په علومو کې ویشل کیږي، هلته بیا صحیح ځنې یو لړ مسلکي اورونه اصول په دې کې موجود دي شته دي. او لکه بیا اړخ نه یم زمون کرنه یم، ما فطري ادونه وکړه، هدف مې دا و چې یو جوهر هلته باید موجود وي. خو دا چې زموږ لیک بلابلو مسلکونو د بلابلو پوهنو چاپېریال ته جوړیږي، دا بیا کسبي اړخونه دي. یا مثلا د لیکوالۍ ځنې اصول چې مراتب کو، خو زه وایم یو څوک به دغه د لیکوالۍ اصول ډېر ښه په یاد هم ولري، ډېر دی بلبل غوندې بروان هم وي، بیانولای به هم شي، خو کله چې عملی ډګر ته لاړ شي ممکن یو پراګراف هم ونه شي لیکلی. دلته لامل همدغه دی چې دی په دغه کلمو، تورو او جملو د حاکمیت دغه ځواک نه لري، او دغه حاکمیت ځواک خپله بیا زموږ د ذوق له سرچینې نه خړوبېږي. نو تر ټولو مهم اړخ له ژوند سره مینه، له تورو سره مینه، په ځانګړي ډول له ژبې سره مینه، او له کتابونو سره مینه، په یو شا کې دغه حس په مسلکي ډول روزلی شي. او کله که دغه حس په مسلکي ډول ونه روزل شي، بیا نو زموږ د عادي خبرو او زموږ د مسلکي لیک توپیر نشته دی، او چاته مو څه ګټه نه رسیږي.
استاد، زه یو پوښتنه کوم، هغه اکثره د ځوانانو سره دی، په یو وخت کې دوه لیکوالان یو موضوع راوخي، دواړه پرې لیکو کې، د یو لیک ډیر خوندور وي، موږ ته خوندم راکوي، مفهوم ترې زر اخیستی شو، او تاثیر په موږ زیات کوي، زر کوي. د یو بل داسې وي چې هغه لږ سخت وي، یا مثلا موږ ته خوند رانه کوي، یا موږ ترې مفهوم زر وانخلو. دغه کومه وړتیا ده چې دغه دوو لیکوالانو ترمنځ د
زه که دا پوښتنه د خپلې یوې تجربې نه ځواب کړم، زه چې کله یو څه لیکم، زه له ځان سره درې پوښتنې لرم. څه لیکم، څنګه یې لیکم، او چاته یې لیکم. دلته چې چاته زه لیکم، تر ټولو وړاندې زما پوښتنه همدا ده چې چاته یې لیکم. چاته یې لیکم، هدف زما مخاطب دی، چې زما مخاطب څوک دی. دا خپل محصل ته لیکم، د ټولنې یو عادي وګړي ته یې لیکم، د ادبیاتو یو مینهوال ته یې لیکم، یا یو نالوستي کس ته یې لیکم چې بل څوک یې ورته لولي اوري. دغه پوښتنه مخاطبوم، او یعنی کله چې زه دا مخاطب پیدا کړم، یعنی تقریبا 50% د آرام احساس کوم چې اوس مې هدف او منزل موندلی دی، بیا کار روانوم. کله چې زه وایم چې څه لیکم، هدف مې له محتوا نه دی، چې دغه محتوایي اړخ زما د لیکنې څنګه دی، منځپانګه څه ده، څه پکې راځي. او کله چې څنګه لیکم، بیا نو هغه د خپل هغه ژانر انتخابوم، ډول انتخابوم، چې مثلا دا مقاله ده، داستان دی، یو بل تحقیقي اثر دی، یا مثلا کوم ځانګړی کتاب دی. کله چې دغه درې پوښتنې ځان ته حل کړم، بیا ډېر په اسانه توانېدلی شم. نو اوس دا چې د ځینو لیکوالو هغه موضوع ډېره خوږه وي، د ژبې طرز ډېر خوږ وي، یو هدف دا دی چې دوی هغه خپل مخاطب په ډېر ښه ډول پېژندلی دی، او ځان یې هم په ښه ډول دوی ته ورمعرفي کړی دی. ځینې لیکوال داسې دي چې دوی له شاعرۍ سره هم تر ډېره اشنا وي، یا د ادبي فنونو، فصاحت، بلاغت دغه مسایلو سره هم اشنا وي. یو اغېز خو همدا دی چې یو شاعر انسان تر یو غیر شاعر انسان په لیکوالۍ هم ډېر ښه حاکمیت لري، ځکه د په شعر کې د الفاظ او تورو سره هغه د هنري لوبې طرز او چل زده کړی وي، بیا په ښه ډول هغه موضوع تفسیرولی او بیانولی شي، حتی په کمو الفاظو، په کم وخت، په کمو خبرو کې بیانولی شي. او د مخاطب یا د خپل لوستونکي هغه وخت هم ډېر احترام کړی وي، د هغه پوهې ته هم احترام او پام کړی وي. نو په دې لحاظ د موضوع تر ډېره پورې اغېز پیدا کوي. خو ځینې داسې کسان دي چې دوی دغه د الفاظو له هنر، یا مثلا د ادبي فنونو، یا مثلا د بدوي صنعتونو، د دې هغه د ښکلا او د اغېز نه تر یو حده منکر وي. فکر کوي چې دا د دوی د هغه وخت هم نیسي، او یا د مقالې یا د لیک د اوږدېدو لامل هم ګرځي. او دلته یې پام نه وي چې دلته دوی هغه خپل هنري خوږلت او اغېز د خپل لیک له منځه وړي، او په مخاطب باندې هغه سیاسر نه شي کیندلی. نو ځکه همدغه دوه موضوعات چې کله لیکل کېږي، هغه څوک چې د شاعرانه تکتیکونو یا شاعرۍ او د فنونو سره اشنا دی، موضوع په ښه ډول بیانولی شي، او برعکس څوک چې نه وي، هغه وچ کلک یا اخباري نثر یا مثلا د یو خبر د متن غوندې لیکنه کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، زموږ ګڼ ځوانان به اوس موږ ستاسې پروګرام اوري، او له هغوی سره به پوښتنه دی چې یو شمېر ځوانان چې کله لیک کوي، قلم راخلي، په زړه کې یو ډار وي، ویریږي، او دا چې دا ویره لڅوي د هر انسان په زړه کې بیا بیا ویره موجوده ده. څنګه کولای شو چې دغه ویره ختم کړو؟
او ویره لکه تاسو چې ویل محبوب صاحب، دا د لیکوالۍ لومړی خنډ دی، تر څو چې موږ دغه ویره او دغه سړی ځنې ځنې بوتان ورته وایي ذهني ډارونکي شان، دا د ذهن نه لري نه کړي، لیکنه نه شي کړی. په لیکې تر ټولو وړاندې لومړۍ جمله تر ټولو زیاته مهمه ده. ځنې خلک وایي چې دغه په لیکې لومړۍ جمله 50% بریا او کامیابي ده. کله چې دا ولیکه فقط کې ته 50% بریالی شوې، او دا فایل ستا د دوام هغه نقشه برابروي چې ته کولای شي څنګه د چې ذهني طرحه ده، څنګه د چې غوښتنه او هدف د خپل لیکنه په وخت سره په ښه ډول سره بشپړ کړی شي. لکه دغه د لیکنې د تخنیکي اړخ هم په دې کې ډیر زیات مهم دی. مثلا یو څوک دی په کمپیوټر کې ډیره ښه لیکنه کړی شي، کله چې وټ صفحه خلاصه کېږي بس مخامخ راځي، لیکنه ډیره ښه روانېږي. خو ځینې بیا داسې دي چې دلته ذهنن آرام نه وي، هغوی د لیک او کاغذ سره ډېر ښه بلدي. کله چې کاغذ او قلم راواخلي بس په ذهن کې هغه د کلمو سمندر په څپو شي روانېږي، ورو ورو بالاخره په ډېر ښه ډول لیکلی شي. دغه هغه تم که چیرته بدلون ورکړی شي، سړی کولی شي هغه فایل په ډېر ښه ډول وکړی شي، یا دغه ویره په یو ډول له منځه یوسي. او بل ښه ټکی دا دی چې هر لیکوال فکر وکړي شي چې زه د پلاني غوندې لیکنه نه کوم، زه د پلاني په څیر پیاوړی یا کمزوری سړی نه یم، زه د خپل ذات خپل فکر او خپل پوهې استازی یم، زه زیم. کله چې دغه مسله ته مطرح کې او ځان د زو بللو، بیا کېدای شي هغه ډار هم د مخې نه لرې کړي، او لیکنه دې هم مینوال پیدا کړي، او هم ته به په ځان خبر نه وي د یو بل شا ایډیال لیکوال به درنه جوړ شوی، او مینوال به دې موندلي، او بالاخره د ادبیاتو دغه نړۍ ته به دې یو ډیر 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 ښه بریالی قدم ایښی وي.
ډیره مننه. لیکوال او ژباړن محمد الله اریان وای کله چې لیکوالۍ ته مخه کړه، ګڼو لیکوال ورته ویل چې لیک دینه کوي، ځکه چې په پښتو ژبه کې نور لیکوالان هم شته چې لدی ښه لیکي، خو دغه خپل حوصله نه ده بایللی، بیا هم په دغه برخه کې خپل قلم آزمویلی. دا د اوس نوموړي ګڼې لنډې کیسې لیکلي چې د ټولنې د خوښې وړ ګرځېدلې دي، او هم یې د ماشوم روزنې په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي او ژباړلې دي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن غږیږو. فنکار ډیر مننه آریان صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک پختنه دا کوم چې ولی او څه وخت ادبیات ته مخه وکړه؟
ادبیات ته د ما راتګ داسې ډیر یو دمی هم نو، کله چې مخکې تر دې چې زه خوانځي وایم ما تر ډیره دینی زده کړې کولې، هغه په د کلی په اصطلاح په جماعتونو سره وم، نو معمولا دغه وخت مې له ادبیات سره علاقه و، علاقه مندی مې و. خو څنګه چې د مکتب دورې تراغلم او بیا د خوانځي فارغ شوم او د کانکور ازموینه مې ورکړه، کابل پونتون ادبیات پونځي تراغلم، نو دا تقریبا په ادبیات کې ما ته د مسلکي دروازې پرانیسته و. پیل لامدیزی وشو او همداسې پسې کې راغلو را روان.
لیک ته د څه وخت مخه شوه او لومړی څه و چې تا ولیکل او کاغذ یې په تور کړ؟
دا بیا ډېره عجیبه ده. یو وخت هم یاد شي کله چې نوې د اوسنۍ نظام راغی، د کلید په نوم یو ونیزه چاپېدله، دا یوازنۍ ونیزه وه چې دا به ولایتو ته راتلله. زه په یغه وخت په 12 ټولګي کې وم، دا به ما نو هره اونۍ اخیستله بلان هغې، او دا د لیکوالانو لیکنې به مې چې لوستلې ما به داسې فکر کاوه چې دا به دوی څنګه لیکي، او دا څومره واړه واړه ټکي و، دومره غټه موضوع، دا څنګه دوی راخیستې. دا مې یو رقم ارمان و چې ښه کله مې فکر هم نه و کړی چې زه به لیکم، خو په دې مې تل فکر کاوه چې دوی به څنګه لیکي. بیا چې پوهنتون ته راغلم اولین ځل یوه لیکنه ما په رحمان بابا وکړه. موږ ته وظیفه هم داسې راکول سوی وه، او زه تقریبا له رحمان بابا سره په جومات کې آشنا سوی وم، ځکه ته معمولا په کلیوالو سیمو کې به په تبلیغ کې، په مساجدو کې او په مجالسو کې یوازنی استدلال چې کېده نو په د رحمان بابا په بیتونو به کېده. نو دا ما ته اول ځل و چې کورنۍ دنده راکول سوه، ما ته یې وویل چې ته به په رحمان بابا یو څه لیکې. راغلم په انټرنیټ کې مې ډیر ولټول او ډیر خفه پدیوم چې حتی د رحمان بابا نوم یې لا پیژندنه. دا نو تقریبا 2003 او 2 کلونه ترمنځ کیسه و. نو امدا لامل سما ویل چې ښه د هر چا پاړه چې په انټرنیټ کې اوسه لټوي استا، مګر متاسفانه د پښتون دی وتلی شاعر په توګه چې ډیر متره ده موږ په استناد کوو، یعنی تر آیت او حدیث را ورسته درېمه پریکړه چې په مجالسو کې کیږي هغه د رحمان بابا شاعري او بیتونه دي. نو دا ولې نست کله مې چې دا کورنۍ دنده مکمله کړه له ځان سره مې تصمیم دا ونیو چې که بل ځلې ما غوندې څوک په انټرنیټ کې لټون کوي نو د رحمان بابا په اړه باید لږ څه وي. نو بیا راغلم د دیوان مې پیدا کړ کابل پونتون کتابخانه کې، او بیا مې دا په قلم ولیکه او راغلم لیلی ته سی ټایپ مې کړ او اول ځل مې په یو پاڼه کې خپور. نو هغه د لیکنې پیل مې تقریبا د رحمان بابا له ژوندلیکه سوی.
لومړی خو دا و چې تا د رحمان بابا په ژوندلیک یا د رحمان بابا په شاعرۍ به لیک کړی، دا خو تر ډیره هغه تحقیقي خوا به وي، هغه تالیفي خوا. شعر و شاعری تخلیق دی کله وکړه؟
د شعر و شاعری تقریبا 2-3 ځلې ناکامې هڅې ما کړې. معمول دا ده چې هر کار له هنرمند سره کله چې د یو کار هنر ونه لري په زور نه کیږي. د شاعری 2-3 هڅې ما په چې ماسل وم ومې کړې، خو ځان سره مې داسې فکر وکړ چې نه، ته یو شاعر نسی جوړېده، راځه شعر و شاعری پرېږده، یوغو ته چې دا وړتیا لري ظرفیت لري، ځکه د ملغلرو پیل او په خیال کې خبرې دا اسانه خبره نه وه. نو فکر مې وکړ چې زه باید په نثر کې ډېر کار وکړم. اول ځل چې ما په نثر کې بیا مې کار شروع کړ، یو لنډه کیسه مې ولیکله د سوالګرې په نوم باندې. دا تقریبا یوه حقیقي لنډه کیسه وه، د داسې یو چا له ژونده اخیستل سوې وه چې زه 4 کاله په یوه لار چې پوهنتون ته تلم راتلم، دا هره ورځ بلا ناغې ما لیدل، او د دې ژوند په 4 کلو کې د ما له سترګو تېرېده چې دې نوي بوټان څنګه 4 کلو لمر یخ باد او باران زاړه کړل. او دا سرانم په دې باندې مې اول د لنډې کیسې پیل وکړ. دا لنډې کیسه په یوه مجله کې خپره شوه او یو ډېر وستایلم، او څو ځلې بیا راته ټلیفون وکړ، حتی د حق زحمې وړاندیز راته وکړ. نو مې له ځان سره فکر وکړ چې که په نثر کې کار وکړم لکه چې یو څه کولای شم.
نو کله چې د لنډې کیسه ولیکل، له دې وروسته خو بیا نو په لنډې کیسې کې تا کار شروع کړ. لومړنی څوک چې ته یې وهڅولې او دغه لارې ته را برابر کړې، چیرې په همدې لارې لاړ شي؟
لومړنی خلک چې زه ډیر وهڅ ولم د موږ ټولو حقدار استاد عالم ګل سحر، دایمه په یو برخه کې همکارم، او په یو بل برخه کې مې استاد په مطبوعاتي برخه کې ما کار کاوه، د ما همکار، او په لیکو ولوست کې به چې ما غوښتل یو څه وکم د ما ته استاد. در ډیر وهڅ ولم، حتی د کیسو په اصلاح کې را سره مرسته وکړه، کله به موضوع رانه وګد سوي و، کله به داسې وشه هغه کوم فارم د کیسې د پاره چې وچه پایل دا او پیغام دا او پایده، کله به دارانه ګډوډ سوي و، بیا به در سره مرسته وکړه، کله به د ما به وړلې کړي و، د به یو څه وګد کړه، کله به ما وګد سوي و، د به یو سره لنډ کړه. او د دې استاد هغه اولین قرضدار زده او سحر سیب
اریان سیب اکثر وخت زده پختنه کوم، هغه اریان چې لنن شاو خوش پاره سول لس کال وړاندې، او هغه اریان چې اوس ته څه توپیر پکې راغله؟
ول لس کال وړاندې اریان یوازې د ځان غم اخیسته، ول لس کال وروسته اریان هر چاته زوري، د تفاوت
او دا ډیر لوی تفاوت دی، ځکه چې څنګه به چې ډیر تفاوت شته په انسان کې د معنا په لحاظ، واړه مشغول دي ځنې ځان ځنې جهان جوړوي. کتابونه هم دي چاپ کړم؟
نه، څو یو د لنډو کیسو کتاب مې د چاپ ته آماده ده، خو زه ډېر د چاپ علاقه من نه یم، ځکه فکر مې دا ده چې تر ما لوړ هم څوک شته، تر ما حقدار هم یو څوک شته چې دغه کتاب باید چاپ شي. دا مې یو طرف ده. بل طرف ته چې ما ډېر کار کړی دا د ماشوم ارواپوهنه او د ماشوم روزنه ده. په دې برخه کې مې تقریبا 200 شاوخوا مقالې ژباړلې او زیاتونې مې کړې دي، دغه ته علاقه من دی. دا چې کیسو ته علاقه من نه یم، علت دا ده چې تر اوسه مطمئن یم چې پښتو ادبیاتو کې ډېر داسې ځوانان شته چې آرین ته لا ضرورت نشته چې کتاب یې چاپ شي.
او دا د ماشوم دارواپوهنې مسله خو ډېره زیاته مهمه ده، ځکه چې په دې برخه کې بیا په پښتو ادب کې کار نه دی شوی
متاسفانه. او دې برخې زه ډېر هڅولی یم، تر اوسه پورې م لا کوشش کوم چې کار وکړم، او د دغه چاپ ته لیوال یم. اوس اوس کوشش کوم چې څه مې خبرې کړي څه را سره دي چې راټول یې کړم او په خیر باندې زر چاپ شي، ځکه د ماشوم روزنه، د ماشوم کرکټر او اخلاق ته کار فصل کې، د دې وطن، د دې خاورې راتلونکي حسین او بسین ته کار دی.
اړین څه بول چې د لیک شروع کول کوم مشکلات سره مخ شوي؟ دسې خلک مو چې درته ویل چې رمې لیکا او ځان پازا به او یا وخت خلکو ځای کې او کنه؟
ولې نه، حتما. یعنی څو دوه ډوله مشکلات ما لرل. یو مشکل دا و چې ما امکانات نه لرل، مثلا کمپیوټر د لیک لپاره یو هغه اساسي ضرورت و. زما سلوم لکلی راغلی و ما او د ما ټول ژوند په یو چنای بایسکل او دوه درې جوړه جامو را خلاصو، ما دا امکانات نه لرل چې کمپیوټر و. خو په کابل پونتون، کابل پونتون په کتابخانه کې بیا امکانات دي چې هلته کمپیوټر او کومینجو یو دغه جوړ کړی و چې هلته به کله تلو بیا مې ټایپول. دا یو مشکل و چې ما لاره. بله برخه دا و چې کله به ما خپلې لیکنې خپرولې، ډیرو خلکو به راته ویل چې زه پرېږده، نور هم داسې ډېر ښه خلک شته چې ولیکي، نو تا ته څه ضرورت ده چې لیکي مې لیکه. ما ویل نه، څوک چې ښه لیکي هغه ښه لیکي، څوک چې بد لیکي هغه بد لیکي، دواړه دې ولیکي، ځکه راتلونکي قضاوت کېږي ټول ښه بیا قضاوت نه شي کېدی. نو د کمزوري او قوي لیکنې تر منځ به تفاوت دی چې یو چا به قوي لیکلی وي، آرین به کمزوري لیکلی وي. کله چې یو څوک بیا دا ګوري یا یې څېړي په وخت سره، راتلونکي نسلونو ته موږ یو څه پرېږدو، نو دا تفکیک
کوي.
ځکه اوس دا پښتو کې مثلا پټه خزانه ده، په دې کې ډېر داسې څه موږ لرو چې که نن تارسوي وایي به چې په لوستلو نه ارزي. خو د دې لپاره چې په تیر نسل ته څنګه قضاوت کوي، تر اوسه پورې ټکی ټکی باید څو ځلې لسترګو تیر.
یو خبر ما لپاره ستا په دې خبرو کې ډېره جالبه وه، هغه دا چې تا ویلې چې آرین چې کابل ته راغی، یو چینی بایسکل او درې جوړه کالي لرل، او چې یو کس دومره سختې ستونزې ولري، د دومره مشکلاتو سره مخ وي، او هغه بیا راپورته کیږي تر دې اندازې ځان رسوي. ځوانانو ته ستا هغه وړاندیز څه دی؟ هغوی دپاره دې لارښوونه څه ده چې هغوی باید څه وکړي؟
دا موضوع ماته هم په زړه پورې ده. زه معمولا ځوانانو سره چې کښېنم، زه یوازنی سړی یم چې د خپل ژوند کیسه ورته، ځکه زه نه غواړم چې له خپل تیر ژوند سره د ما رابطه پریس. دا چې له کلي له پټي دیو دی خان زوی ښار ته روانېږي، راځي او ژوند یې بدلېږي، دا په داسې چې دا ته په پوره امانت راتلونکي نسل ته انتقالوي. ولې موږ اوس هم همداسې ځوانان لرو چې دوی ناهیلي دي، دوی مشکلات لري، دوی بیکاره دي، دوی د تعلیم په برخه کې مشکلات لري. ما دا ټول لرل. ما چې له کلي نه یو زوړ چینایي بایسکل کابل ته راوستلت، دا و چې ما دوه افغانۍ د ملي بس کرایه هم نه لرم، زه باید په یغه بایسکل پوهنتون ته تللی. کله به داسې وخت هم راغی چې په پوهنتون کې موږ په دوه روپۍ به یو چا ساتل، هغه به م راسره نه، په دې به م حیران وم چې اوس په دا دوه روپۍ به دې ته له کومه کېږي چې اوس دا بایسکل درته وساتې. ځوانانو ته مې هغه اصلي پیغام دا ده چې په ناهیلي باور مه لرئ، هیڅکله ناهیلي ته لار مه ورکوئ چې د تاسې په هیلو باندې خالي شي.
کسی نکته د ټولنیز ژوند لوري راخی، او لیکوال کوښښ کوي چې خپل وستون کی یا وريدون کی ته د ژوند رنگونه روښانه کړي. د زپانی په نننی پانه کې وګمج بارخیل لړنه کی سره اوروي.
هر شپه تیر ماښام کور ته راځي، کله کله خو یې د ماسخوتن جمع هم کړی وي. له راننوتو سره سم په مخ څپېړه راکړي، د خره لوري منډه وهه، یو زهر زقوم را تیار کړه، ملا دې ماته شه په دې مردار مخ. بیا چې خواړه ورته په مخ کې کېږدم، په دې بانه چې مالګه ډېره ده یا کمه، غوښه شخه ده یا خوړینه، سابه بې تپې دي یا ډېر غوړ، درې څلور څپېړې او شل دیر شکنځلې را وشړي. د واده مې دا دی کال پوره شو، خو تر اوسه مې د ده مسکا ونه لیده. دا ځل لالمر نه و پرېوتی چې کور ته راغی، نه یې ووهلم او نه یې راته ښکنځلې وکړې. په سترګو کې یو بل شان رڼا ځلېده. دا دی میاشت نږدې شوه چې زه ورته څه ویل غواړم،
خو تر اوسه یې د خبرې وار نه دی راکړی. په دغه ژیړې مازیګر چې دی مې دومره بدل شوی ولید، نو خدای شته چې په زړه کې مې د هیلو یوه څړیکه تېره شوه. ما داسې انګیرل چې د ده بد وضعیت به له دې عمله و چې ما یې تر اوسه نوغی نه و زرغون کړی. زړه ته مې راغلل چې خدای مې عرض اخیستی. هغه څه چې ما دا یوه میاشت ورته نه و ویلي، خدای په خپله د ده زړه پرې خبر کړی دی. نو ځکه داسې خوږ دی. یوه شېبه همداسې ناست و، له ځانه سره یې مسل چې زه پورته شوم چې د ماښامي بندوبست وکړم، نو غږ یې راباندې وکړ: زما غم مه کوه، بیګا ته د خان شیرین د لور واده دی. پاکې جامې یې وغوښتې، ورته مې راوړې وایې غوستې، خو یوه بده خبره مې هم ترې وانه ورېده. له کوټې ووت، خو شېبه لا نه وه تېره چې بیرته یې دروازه پرانیست. زه درنه لاړم، ته نن ماښام له ده سره سات تېری وکړه. د دروازې د زنځیر غږ مې واورېد چې په کونډه کې واچول شو، او بیا مې د کلوب ټک هم تر غوږو شو. ما هغه دسمال ته کتل چې د راته د ورو په خوله کې پرې ایښي و. یوه شېبه خو دې حالت ته چرت وړې وم، خو چې بیرته خپل حال ته راغلم، غوښتل مې چې ورشم او وګورم چې په دسمال کې څه و. ناڅاپي دسمال وښورېد، زه په خپل ځای وچه شوم. دسمال ته مې وکتل، ورو ورو یو ګردی شان سر چې اوږده ژبه ترې راوتلې وه او هرې خوا ته رپېده راښکاره شوه. دوه ګردې سترګې، دوه لنډکې سپینې کرښې چې د ژبې له بیخه د سترګو تر برېده یو خوا او بل خوا غځېدلې وو، ورو ورو یې نوره تنه هم رابرتېره شوه. یو نیم ګز مار و چې په شای خړبخونو شنو ټکو عجیبه شانځلا درلوده. زه لکه یخ چې وهلې یم همداسې ایښه ولاړه وم. د مار سترګو ته مې کتل او کوشش مې کاوه چې سا هم وانخلم. مار خپل ګردی سر او دوه ګردی سترګې زما په لور راواړولې. ژبه ترې مخکې روانه وه او داسې رپېده لکه څوک چې قمچینه په لاس کې خوروي. او ورو ورو یې خپل ولونه پرانیستل او سر یې ماته نږدې کړ. لار رانه ورکه وه. ناڅاپي مې فکر شو چې د نغري خواته اور لړومې پروت و. هغه مې راواخیست او په منډه پر کټ ور وختم. اورېدلې مې و چې مار پر کټ نه ورخیږي، خو بیا مې هم اور لړومې په لاس کې نیولی و. مار زما په لور راښویېده او زه د کټ په منځ کې ولاړه داسې رېږدېدم لکه تبه مې چې وي. مار ځان تر نغري پورې راورساوه، خو له همغه ځایه یې ماته کتل. د تېښتې لاره هم نه وه. د کوټې د وره د زنځیر شرنګ او د کلوب کړپ مې په غوږونو کې انګازې کولې. مار هم لکه چې غوښتل یې چې اول مې له ویرې ووژني، همالته د نغري پر ژی ځان راټول کړ او سر یې نیغ زما په لور راواړاوه. ما د مار سترګو ته کتل او داسې وم لکه په همغه ځای چې یو بوت راڅخه جوړ شوی وي. خوله مې وچه وه، نه مې لاس خورېده نه مې پښه. هغه سترګې مې هم نه شوی راپولی. وېرېدم چې که سترګې پټې کړم مار به راباندې راټوپ کړي. بس یوه سړه تبه مې په ټول وجود خپره وه. پښې مې په ولاړه شخې شوې وې. املا مې نری نری درد شروع کړ. سر مې پر اور مېږه باندې یو دروند پیټی راته ښکارېده. سترګې مې د مار په سترګو کې ښخې وې. نه هغه سترګې راپولې او نه زما سترغلي سره ورتلل. په سینه کې مې سیخونه شول. سا مې لنډه لنډه کېده او د ملا درد مې شیبه په شیبه ډېرېده. خدای خبر څومره شپه به تېره وه چې په کلب کې مې د کنجې د تاوېدو غږ واورېد. ورپسې زنځیر یو شرنګ وکړ او دروازه را خلاصه شوه. چې خاوند مې ماته وکتل چې اور لړومی په لاس د کټ په منځ کې د بوت غوندې ولاړه یم، په کړاس کړاس یې وخندل. ډېره شېبه یې خندل او خپل تشه یې په لاس کې نیولی و. زه نه پوهېدم چې په دې کې د خندا څه و. له قهره سره خوټېدلم، خو له خولې مې غږ قدرې هم نه ووت. ورغی، لاس یې ور اوږد کړ، مار یې راپورته کړ. مار خپله اوږده تنه د هغه په لاس داسې راوګرځوله لکه څوک چې ماشوم په سوز نیوتړي. سر یې د ده په لاس کې و او ژبه یې هماغسې اوږده راوتلې. هرې خوا ته تله راتله، په خندا شین کټ ته راغی ماری زما پوزې ته رانږدې کړ. د خرې لورې، دا بې زهرو مار دی، خو ته داسې ډاره نه یې چې کپړه یې وای هم به ترې ویرېدې. خو ما یې د خبرو تر اورېدو مخکې شاته قدم واخیست او له کټه ولوېدم. ما ویل چې ګوندې هډوکې مې مات شول. زه همالته پرېوتم چې د خپلې نوې جامې وویستې د بسترو په بوغ باندې ورګزار کړې. زړې جامې چې ما لا د لاس ور وړلو وخت هم نه و پیدا کړی واغوستې. په کټ پرېووت او شېبه لا نه وه تېره چې په خورېدو شو. ما به څومره وخت هلته د کټ پښو ته تېرې کړې وي یوازې خدای خبر دی. یو وخت مې په کالیو کې لمده غوندې تودېدا احساس کړه. نور نو حاجت نشته چې هغه ته یې د نوغې د زرغونېدو زیری ورکړم.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د پارتیانو د مشر اردوان پر فیل د ګرز گزار وکړ او کله چې اوګزریات کوخخ کاوه چې اردوان ژوندی ونیسي اردوان پر هغه برید وکړ او اوګزریات هم مجبور شو چې د اردوان سر له تنې جدا کړي. جګړه د ساکانو په ګټه پای ته ورسېده. دا چې د 22م سرود په دویمه برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکړي.
ریشمین خیال
ماز دیگر د اسمان څنډه ته کې سری شوې لکه لمر ته وشیندلې ډېرې وینې خونړۍ ورځ پر فرا د تیره شوې خړه دښته په سرو وینو رنګېدلې د پیلانو مړي ښکاري غرونه غرونه ټپوسان له لرې لرې دا روان دي په ناوونو کې ناري دي د ګیدړو د ساکي لښکر کېږدۍ دي پلې نشوې د هوما خومان یې کوس کړل له اوښانو نن ماخام به د سرتیرو مجلس جوړ وي څوک به مست ټپې وایي څوک سندرې هر ټبر به کوي خپل خپل اتڼونه د ساکانو سرداران سره را غونډ شول د کېږدۍ تر څنګه بیا سره را پنډ شول د بریا زیری ښکاري په څیرو کې د هیرمن سرود غږیږي په ټپو کې خوشحالی د ستر دښمن د ماتې دوده د ساکانو هسک بیرغ پرپېدو ده په دې منځ کې ملکه زرینه نشته هغه ډېره مدبره زړوره هغه ښکلې ها مغروره خیالیګره ها صوبمنه هغه ډېره بختوره اوګزریات په یوه شوخه خندا مسک شو ور په یاد د زرینې او کک چلند شو په پلرینه مینه خوښ په دې پیوند شو
جی علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورن سرمون.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی